द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د خالی روز کال 2013 د مئی د میاشتې شلمه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار 6 بجې په کابل کې د سهار 5 نیمې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د مئی د میاشتې 19 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساته سره نه خبري خبرونه کې درته زما وش جلیل هرکلی وایم اړوم به تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل لومړي بار ملکی سفر باندې سعودي عرب ته روان شو دی چرته به چې هغه د سعودي عرب تر څنګ د اسلامي نړۍ نور مشرانو سره ملاقات کوي
نیویارک ټایمز د سعودي عرب د خارجه وزارت ترجمان اسامه نوګالی لخلی وای ډونلډ ټرمپ د 2 اسلامي ریاستونو د صدرانو او وزیر اعظمانو سره ویني چې پکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی هم شامل دي
د امریکا د سنټ د استخباراتو کمیټې ویلي د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی به د کال 2018 صدارتي ټاکنو کې د روس د مداخلت په اړه را روانونه د کمیټې وړاندې ښکاره بیان ورکوي په ایران کې تیر روز شوې صدارتي ټاکنې پای ته رسیدلی او د ایران سرکاري ټلویزیون تر مخه د دغو آخري نتیجې به نن اعلانېږي
کچرې ښاغلی حسن روحانی د نورو دریو صدارتي کاندیدانو په مقابله کې اکثریت ترلاسه نه کړي نو بیا به لومړي دوو کاندیدانو ترمنځ را روانه اونۍ بیا انتخابات ترسره کیږي
قدرمن اوردونکو ډیوه ریډیو سره اوسئ زموږ خبري خپرونه لا جاری ده وایس اف امریکا ډیوه ریډیو نمو سټکی وردل اوس د خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سوکې سنبالولو وروسته په خپل لومړي بار ملکی سفر باندې سعودي عرب ته روان شو دی د سعودي عرب په دې درې ورځني سفر کې تمه ده چې سعودي عرب او امریکا ترمنځ د $100 بلین نه سیوا د وسلو یو معاهده لاسلیک شي صدر ټرمپ په دې سفر کې د یو شمیر اسلامي هیوادونو مشرانو سره هم ملاقات کوي په دې سفر کې به صدر ټرمپ اسرائیل او ویټیکن ته به هم ځي دې درې واړه هیوادونو کې د مذهب اسلام یهودیت او د عیسائی مذهب مرکزونه دي د امریکا د سنټ د استخباراتو کمیټې ویلي د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی به په دې خبره رضا شوی د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه به را روانه اونۍ د کمیټې وړاندې ښکاره بیان ورکوي د جمعې په ورځ د دغه کمیټې مشر سینیټر ریچرډ بر لخوا په یو بیان کې ویل شوی ښاغلي کومی به د کمیټې وړاندې د روانې میاشتې په یو کم دیرشمه نیټې وړاندې کیږي دغه کمیټې به خپله اورونه د میموریل ډے د رخصت یا چوټیانو وروستو په یو کم دیرشمه پیل کوي د ریپبلیکن پارټۍ دغه مشر په بیان کې ویلي زه هیله لرم چې جیمز کومی به د امریکایي ولس په وړاندې هغه هر څه په ډاګه کړي کوم چې په غټه کچه په میډیا کې راغلي د دغه کمیټې یو بل غړي او د ډیموکرات ګوند غړي مارک وارنر ویلي د ښاغلي کومی لخوا وړاندې کیدونکي ثبوتونه به د هغه ټولو پوښتنو جوابونه ورکړي کوم چې د صدر ټرمپ لخوا د هغه ناڅاپي لرې کولو په سر راپورته شوي په ایران کې 13 ورځې شوي صدارتي ټاکنې پای ته رسیدلې او د ایران سرکاري ټلویزیون تر مخه د دغو آخري نتیجې به نن خالی په ورځ اعلانېږي د ریپورټونو تر مخه اتیر ورځ په ټاکنو کې خلکو په لویه کچه برخه اغستې د ووټونو اچولو آخري وخت ماښام 6 بجې و کوم چې بیا د شپې 10 بجو پورې وغځول شو ځکه چې ګڼ شمېر خلک لا هم رایه اچولو ته ولاړ وو په ګردیران کې د 55 میلیونه رایه ورکونو دپاره د 2000 نه سیوا پولینګ سټېشنې یا د رایه اچولو مرکزونه د جمعې په ورځ تر ناوخته خلاص وو کچری د ایران موجوده صدر حسن روحانی د نورو دریو صدارتی کاندیدانو په مقابله کې اکثریت ترلاسه نه کړي نو بیا به په انتخاباتو کې لومړی دوه کاندیدانو ترمنځ را روانه اونۍ بیا انتخابات ترسره کیږي د سویډن عوامي عدالت ډایرکټری د ویکیلیکس جوړونکي جولین اسانج په ضد د جنسي تشدد یا ریپ پلټنې د ختمولو اعلان کړی دی اسانج همیش د ریپ تورونو نه انکار کړی دی د جمعې په ورځ د پلټنو ختمولو اعلان باوجود اسانج په لندن کې د اکواډور سفارتخانې نه بهر نه دی راوتې ځکه چې دې ویره لري چې که بهر راوتو نو د برطانیې پولیس به یې امریکا ته حواله کړي چېرته چې په هغه د پوځي او سفارتي اهمیت لکونو پټ دستاویزات ښکاره کولو په جرم کې مقدمه کېدی شي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه دوام لري. تاسو دا خبرونه د موبایل فونز په لارې هم اوریدئ شئ. کچري سمارټ فون لري نیو ایپ دی چې ټیونین نومیږي، دا تاسو ډاونلوډ کړئ او په سرچ یا لټون بار کې وی او اے پښتو ډیو ریډیو ولیکئ، نو داسې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه نیغ په نیغه په خپل موبایل فون سره اوریدئ شئ. ورځو لومړی رپورټر اخته. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل لومړی بهر ملکی سفر باندې سعودي عرب ته روان شوی دی. چرته بچی دی د سعودي عرب تر څنګ د اسلامي نړۍ نورو مشرانو سره لیده کاته کوي چې پکې د پاکستان او افغانستان مشران هم شامل دي. هم په دې موضوع باندې زموږ همکار وکیل خان یو تفصیلي رپورت تیار کړی دی، تاسو پام را کړو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ په لومبي رسمي سفر سعودي عرب ته روان شوی او نن د غرمې 12 بجې د پاکستان په وخت او 11 نیمې د افغانستان په وخت به سعودي ته رسی. نوموړی بعد د سعودي بادشاه شاه سلمان سره لیده کاته کوي او په ریاض کې بعد د ترهاګرۍ پر ضد د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو د سرمشرانو یوې غونډې ته وینا کوي. رپورټونه وایي ریاض کې د صدر ټرمپ لپاره د تود هرکلی انتظام شوی دی. بیروت نه د خپل خبریال په رپورټ کې د امریکا نیویا ټایمز رسپانه وایي سعودي عرب صدر ټرمپ لپاره د شاهانه هرکلی بندوبست کړی دی. د دې باوجود چې خپل انتخابي کمپاین کې بعد ډانلډ ټرمپ د سعودي عرب په اړه سپورې ستغې خبرې کولې. د سرخار ریاض په لارو کوڅو کې د امریکا او د سعودي عرب بیرغونه لګولې شوې دي او د امریکایي صدر دپاره ګڼ شمېر مصروفیات تربیه شوې دي. رسپانه وایي په دغه مصروفیاتو کې بعد نه یوازې صدر ټرمپ د سعودي بادشاه شاه سلمان سره لږ تر لږه درې وارې لیده کاته کوي، بلکې د سعودي، بحرین، عمان، قطر او د متحده عرب اماراتو د سر مشرانو په غونډه کې به شرکت کوي او د اسلامي نړۍ د 500 نه زیاتو مشرانو او استادو په غونډه کې به هم ګډون کوي. نیویا ټایمز د سعودي عرب د خارجه وزارت ترجمان اوسامه نوګالی لخلې وایي ډانلډ ټرمپ د 22 اسلامي ریاستونو د صدرانو او وزیر اعظمانو سره ویني چې پکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی هم شامل دي. د صدر ټرمپ سره غونډه کې شرکت کوونکو ملمنو په فهرست کې د سعودي روایتي حریف د ایران صدر حسن روحاني او د شام صدر بشار الاسد نه دي شامل. د امریکا پر رنگ سعودي عرب هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چې د بشار الاسد حکومت پر ضد په جنگ کې د خپل باغیانو مرسته کوي. شیا ایران د سعودي عرب په مشرۍ کې ترهاګرۍ پر ضد د اسلامي او د سنی اکثریت هیوادونو د پوځي اتحاد په قیام تحفظات لري. د دغه اتحاد مشر به د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف وي. ایران ترهاګرۍ او داعش پر ضد جنگ سعودي عرب د امریکا سره خپل مشترکه هدف ګڼي. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر د زیارت یا پنځشنبه پر وس خبريالانو ته ویلي د ایران مخنیول، د ترهاګرۍ نوغي وستل او خپل روایتي تعلقات نور پراخه کول هغه موضوعات چې ریاض او واشنگتن پر مکمل اتفاق لري. د تیلو نه مالامال سعودي عرب خپل پوزي او د امنیتي ضرورتونو پوره کولو لپاره امریکا ته اړتیا لري او نیویا ټایمز وایي د صدر ټرمپ حکومت سره تعلقات خساتلو لپاره د سعودي مامورینو د اسلام په اړه ډانلډ ټرمپ منفي خبرې پشا کړې دي او په دې خبره زور اچوي چې سعودي عرب امریکا سره استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې همکاري او د امریکانه په اربونو ډالرو وسلې اخلي. د امریکا په خواني صدر باراک اوباما په وخت کې د ریاض او واشنگتن تعلقات سر ډیر ښه نه وو. نیویا ټایمز وایي د دې په وجوهاتو کې د مصر په خواني صدر حسن مبارک خلاف د بغاوت په حال کې د صدر اوباما حمایت نه کول، د شام په کڑکیچ کې د امریکا نیغ په نیغه مداخلت نه کول او ایران سره اټمي معاهده لوی عوامل دي. تیر کال چې باراک اوباما د خپل صدارت په دویم دور کې د سعودي عرب په دوره ریاض ته رسیدلی وو، نو د سعودي عرب د مامورینو یو وړې ډلې په هوایی اډه هرکلی وکړو او د هرکلی دغه دستورات د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون هم نه وښودل شوی.
قدر منو اردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. تاسو د وکیل خان په رپورټ کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سعودي عرب سفر په حق باندې تفصیل ورده. د دې سفر د امریکا لپاره غټ اهداف سدي دا او یو شمیر نورو پښتنو په حق باندې د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین دلته په امریکا کې څېړنکارانو سره خبرې کړي. دې تاسو پام راګرځو.
د اوهایو سټیټ یونیورسيټي د منځني ختیځ د مرکز مشر ډاکټر عالم پیان وایي چې دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې د داعش په شمول دا وخت غټ چیلنجونه دي او بیا په ډیرو د امریکا سعودي عرب نظر یو دی. دی وراډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي
منځني ختیځ کې هم دا حالات داسې دي چې هلته مثلا د داعش موضوع ده چې د داعش سره په خپل امریکا هم مخالفت لري، عربستان سعودي هم لري، اسرائیل هم لري، ایران هم لري، سوریه هم لري. دا مسله د داعش ده. بل موضوع په خپل د تیلو موضوع ده، عربستان سعودي او له بل خوا څخه دا ایران لاس وهنه چې هم په سوریه کې دی او هم په یمن کې دی. په یمن کې خو هغه د عربستان سعودي هم بمباری کوي د مخالفینو پر موضوعګانو باندې، او هم امریکا د امریکا او عربستان سعودي تقریبا ګډ اهداف لري د ایران د لاس وهنه کمول دي، چې د ایران سره د سنی عربان چې دی د خلیج فارس چې دولتي امارات دی او قطر دی او بحرین او خپل عربستان سعودي او دا او هلته د مصر موضوع هم شته چې د عبد الفتاح السیسی چې هغه هم د عربانو د سعودي عربیه سره د نږدې ارتباطات لري او هغه هم امریکا ته رالی، او د ډانلډ ټرمپ یو لوی هدف دا دی چې هم د اروپا او امریکا او د عربي ممالک په ګډه دغه داعش مخنیوي
وسپدا. سعودي عرب د صدر ترامپ غونډې لپاره د سلويختونه زیاتو هیوادونو خپلو اتحادي هیوادونو نمائندگان هم راغوختي دي چې پکې د برتانی اخبار انډیپندنت تر مخه سونی داسې هیوادونو لکه الجیریا مشران شامل دي چې په ټولو مرکې د خولې نه چا څه خبره هم نه دا اوریدلې. سعودي دا وخت خپل ملګرو هیوادونو په مرسته د شیا یمن سره په جګړه دي او هم دغه هیوادونه په ائتلاف کې دي. آیا سعودي عرب د صدر ترامپ ته د سفر نه سغواړي؟ په دې اړه په واشنگتن ډي سي کې د منځني ختیځ سړنې ادارې یو سیډون کې ډینیل سرور ډیو رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وایي
But their first priority will be Yemen. They want to get to something in Yemen that they can regard as a victory.
اولنې ترجیح د سعودي عرب دا وی چې د یمن په جګړه باندې د امریکا ملګرتیا تر لاسه کی، ځکه چې د سعودي عرب لپاره دا جګړه اوس ته وخت نه زیاته وګد شوې ده. ډینیل سرور وایي چې امریکا او سعودي دواړه دوستان دي او ځنې اقتصادي ګټې هم شریکې دي. په روایتي توګه سعودي د امریکا د وسلې یو غټ ګاک پاتې شوې دي او د اخباري ریپورټونو تر مخه امریکا نه وړاندې دا هم غوښتي چې په ایران باندې بریدو کی. په نیویارک ټایمز اخبار کې نن په یو تفصیلي ریپورت کې لیکل شوی دی چې صدر ډونالډ ترامپ انتظامیه په سعودي د یو سل لس بلیون ډالرو د وسلې خرڅولو لوزنامه تیار کړې ده. دغه لوزنامه د روانې میاشت په اولنۍ هفته کې د صدر ترامپ زوم کوشنر په لاس شوې ده. پخوانی صدر باراک اوباما په وخت کې نیویارک ټایمز لیکي چې یو سل پنځلس بلیون ډالرو وسله خرڅ شوې وه. امریکایي مطبوعاتو تر مخه د سعودي عرب دا وخت په امریکا کې لږ تر لږه اووه سوه بلیون ډالره سرمایه لګېدلې ده او دا شمیرې هغه وخت معلومې شوې کله چې د یولسم ستمبر په برید کې د سعودي عرب رول پر سر د امریکا کانګرس په خپل یو رپورټ کې د سعودي نه د وجل شوو خلکو لپاره د معاوضې اخیستلو قانون سازي وکړه. سعودي بیا دړکه کړې وه که چېرې دغه قانون منظور شو او د دوی نه د معاوضې غوښتنه وشوه نو دوی به د امریکا نه خپله سرمایه وباسي.
قدر من اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنیغا دوام لري. د امریکا د سینیټ د استخباراتو کمیټې ویلي د اف پی ای پخوانی مشر جیمز کومی به د کال 2018 صدارتي ټاکنو کې د روس د مداخلت په اړه به را روانه اونۍ د کمیټې وړاندې ښکاره بیان ورکوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار زید خټک په خپل رپورټ کې.
د امریکا وتلی ورسپانې نیویارک ټایمز خپل یو راپور خپور کړی چې وایي صدر ترامپ وایټ هاوس کې روسی چارواکو ته د اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی لری کولو وروستو ویلی وو. د جیمز کومی لری کولو وروستو د باندې فشار کم شوی. نیویارک ټایمز ته ترلاسه شوی د وایټ هاوس د دغه غونډې خلاصې دستاویزاتو نه څرګندېږي. صدر ترامپ ویلی وو د اف بی آی ډایرکټر یې لری کړی چې سم لیونی وو او دردې سر جوړ شوی وو. نیویارک ټایمز ته دغه دستاویزات یو امریکایي چارواکي لوستلی چې وایي صدر ترامپ ویلی وو د روس له وجې د باندې ډېر فشار جوړ وو چې اوس کم شوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د جیمز کومی لری کولو یو ورځ وروستو د مې په 10مه نیټه شوي دغه خبرې هغه تاثر نور قوي کوي ګنی صدر ترامپ جیمز کومی د روسی معاملې په لټنو له وجې لری کړی. چارواکي وایي د وایټ هاوس دغه دستاویزات په رسمي توګه د غونډې د احوال په توګه خپاره کړی شوي وو. د وایټ هاوس ویان شان سپایسر د دغه دستاویزاتو احوال نه دی رد کړی. یو جاری کړی شوی بیانیه کې ښاغلی سپایسر ویلي ښاغلی کومی صدر ترامپ باندې روسی معامله کې فشار جوړ کړی وو چې له وجې یې روس سره مهمو معاملو لکه شام، یوکراین او داعش په مسلو سفارتکاري ګرانه شوې وه. د اف بی آی ډایرکټر لری کولو یو ورځ وروستو صدر ترامپ وایټ هاوس کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره ملاقات کړی وو چې ورسره امریکا لپاره د روس سفیر هم موجود وو او دغه خبرې اترې هم دغه ملاقات کې ترسره شوې دي. د ډیموکراتیک ګوند ډیرو غړو ترڅنګ د ریپبلیکن ګوند ځنی غړي هم دا اندېښنې څرګندوي ګنی د اف بی آی ډایرکټر لری کولو دې ګام سره صدر ترامپ انصاف په لار کې خنډان جوړولو هڅه کړي. د انصاف وزارت لخوا اوس خصوصي کونسل ټاکلو سره به د روسی تړون ترڅنګ انصاف په لار کې کوم قسمه خنډان جوړولو به هم پلټنې کیږي.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه دوام لري. په ایران کې تیر ورځ شوي صدارتي ټاکنې پای ته رسیدلې او د ایران سرکاري ټی وی تر مخه د دغو آخري نتیجې به نن اعلانېږي. هم په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت زموږ همکار شیبزاده نورو.
په ګرد ایران کې د جمعې په ورځ د شپږ 50 میلیونه رای ورکوونکو لپاره د 80,000 نه سیوا پولینګ سټېشنې یا د رای اچولو مرکزونه تر ناوخته خلاص وو. په روانو انتخاباتو کې مهمه موضوع د هیواد اقتصاد وو او اکثر ایرانیان د صدر روحانی لخوا د غربي نړۍ سره شوی اټمي تړون او د هیواد په اقتصاد ناخوښه وو. د رپورټونو تر مخه د جمعې په ورځ ټاکنو کې خلکو په لویه کچه برخه اخیستې ده. د رای ورکولو اخیری وخت د ماښام شپږو بجو پورې وو کوم چې بیا اول د اتو او بیا د شپې لسو پورې وغځول شو ځکه ګڼ شمېر خلک لا هم رای اچولو ته ولاړ وو. د ایران موجوده صدر حسن روحانی خپل سیاسي راتلونکي او په انتخاباتو کې خپل لوی ناره د امریکا او نړۍ شپږو طاقتونو سره شوې لوزنامه او د تهران نه پورته شوی اقتصادي بندیزونه کې خو دیو. خو د هغه ستر مخالفه ابراهیم رئیسی بیا په دغه سخت نیوکې کړې وي او ویل یې د ایران په بنکي او اقتصادي نظام لا هم بندیزونه پراته دي. د ایران په سیاست پوه سړنکاران غنی روحانی پر روانو انتخاباتو کې غوړه کاندید ښکاری ځکه ایران د لسی زوراسي د صدر په دویم ځل د منتخب کېدو یو تاریخ لري او په ایران کې شو په شمار نظر پښتنو کې هم روحانی د نورو کاندیدانو په مقابله کې وړاندې وو. کچره خغلی حسن روحانی د نورو دریو صدارتي کاندیدانو په مقابله کې اکثریت ترلاسه نکړي نو بیا به په دغه انتخاباتو کې لومړی دوو کاندیدانو ترمنځ را روانه ونې بیا انتخابات ترسره کیږي. د ایران زوړ خیال او سخګیر صدارتي کاندید ابراهیم رئیسی په خپل انتخابي کمپاین کې زیاتره په اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړي. هغه د ولس سره د میلیونونو نورو کارونو روزګارونو پیدا کولو او د بیروزګارۍ 12.5% شرح کمولو ژمنې کړي دي. یو شمېر څېړونکي هغه د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی د خوښې کاندید هم ګڼي که څه هم د ایران روحاني مشر په ښکاره د هغه مرسته نه ده کړې. په ایران کې د کال 1901 اتیایم د اسلامي انقلاب وروسته عملی شوی سیاسي نظام لاندې هر صدارتي کاندید لا د هیواد مذهبي شورا نه منځوري اغستل وی. که څه هم د ایران صدر په یو شمیر حکومتي فیصلو اختیار لري، خو ستر روحاني مشر د ایران پر ریاستي پالیسيانو خپل فیصله ورکولی شي. د امریکا یو پخوانی لوړپوړی ډیپلومیټ ډینیس راس وای په ایران کې صدر یو داسې تن وي چې په بنیادي توګه نشي کولی د ایران بهرني سیاست ته رنګ ورکړي او یا د هغې مشري وکړي، په خاصه توګه په دغه سیمه کې. د ښاغلي راس په وینا روحاني ته اجازه ورکړه شوې وه چې د بندیزونو مسله حل کړي، بهرنی سیاست او د شپږو لویو طاقتونو سره مذاکرات وکړي. هغه وایي روحاني په سیمه کې د ایران په رفتار او چلند کې هیڅ رول نه لري، بلکې دا مسؤلیت د رهبرۍ د اشرافو تر نظر لاندې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو په غاړه دی. په ایران کې د جمعې په ورځ د صدارتي انتخاباتو لپاره د ایران نه بهر د امریکا په شمول په نورو هیوادونو کې هم ایرانیانو خپل رای اچولی دي.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه دوام لري. قدر منوریدونکو، اوس باندې کوم یو بل رپورټ. سبا یعنی د مې په 28 نیټه د اتوار پر ورځ به د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې وجل شوی مشال خان سلویختی چې دنو هغه به وي په دې حق له باندې تیاری او انتظام مکمل دي. هم په دې باندې یو رپورټ د مردان نه د ریو ریډیو خبریال ریاض حسین را لګیل دي، تاسو پام را ګرځو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی مشال خان د پاره جوړ کړی شوی جرګې پختون قام ته غږ کړی دی. د اتوار په ورځ د مئی په 28 نیټه د مشال خان په سلویختۍ کې شرکت وکړي او د مشال خان د پاره د انصاف د غوښتنې نه علاوه د پختون قام د حقونو د پاره د آئین او قانون دننه اواز اوچت کړي. مشال خان 13 میاشت د اپریل په 14 نیټه په عبدالولی خان پوهنتون کې د دروغو د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی وو او د هغوی د مړي بېعزتي هم کړې وه. سوابې ضلع د سیاسي او مذهبي مشرانو جرګې کوارډینیټر لیاقت خان یوسف زیوایی د مشال خان سلویختی به د هغوی په کلي کې نمانځلی شي او په دې کې به د سیاسي او مذهبي ګوندونو نه علاوه د انساني حقونو تنظیمونه هم ګډون کوي.
د لوی جرګې د سوري دلاندې د اتوار په ورځ په 28 مئی باندې د سلویختی د لپاره تیاری ډېر په زور او شور سره روان دي او ټول مختلف سیاسي جماعتونو ورکران مختلف کلو کې مختلف باندو کې چې کوم ډول خلک داغې لپاره تیاری کوي او زموږ دا توقع ده چې سلویختی په موقع باندې تاسو خپل وګورئ. میډیا موجود ہے عوام د صوبې د هر ګټ نه برازي او خصوصا د ثواب او د دې خلک بچ کم دینو د غي استقبال ته وډاړي ټول ولس چې کم دینو د یک جهته ایزار مشال خان سره بکی او د مشال خان د پاره بد انصاف پښتنه کوي ټول صوبې نه او خصوصا د ثواب د هر ګټ نه د هر کلی د چې کم دینو په ګل تعداد کې مشران ځوانان او زمونږ کویل د باندې شرکت کوي.
د مشال خان په وجنه باندې د پاکستان نه علاوه په نړیواله سطح باندې هم غندنه شوی و او ملګرو ملتونو هم د مشال خان وجنه غیر قانوني او غیر آئینی ګرځولې و. د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د دې نوټس اخستی او د پلټنو د پاره یې په ګډه توګه ټیم هم جوړ کړی وو. په دې ټیم کې د استخباراتي ادارو ISI, IB, FIA او سپیشل برانچ نه علاوه ځایي پولیس هم شامل دي. د مشال خان د وجنې وروسته تر اوسه پورې امنیتي چارواکي وایي چې د مذهب د سپکاوي په اړه د مشال خان په ضد ثبوت نه دي ترلاسه شوی. دوه ورځې وړاندې د مشال خان پلار غوښتنه کړې وه د هغوی د زوی مقدمه دي د مردان ضلع نه اسلام آباد ته منتقل کړي شي او دوی وایي چې د مردان ضلع د پوهنتون د انتظامی په ضد څه کاروایی نه ده شوې. امنیتی چارواکو په دې مقدمه کې شپږ 50 طالب علمان او د پوهنتون کارکونکو گرفتار کړی دي. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د تحصیل غړي عارف مردان وی او یو بل نامعلوم ملزم تر اوسه پورې مخروران دي. د مشال خان په حواله مخالف سیاسي ګوندونو په واکمن ګوند تحریک انصاف باندې تورونه هم لګولي وو چې د مقامی صوبایي اسمبلی د غړي په مرسته باندې عارف مردان وی د ملک نه بهر لیږل شوی دی. په مقامی MPA دغه رپورټونه رد کړي دي. امنیتی چارواکي هم دا خبره مني چې عارف مردان وی تر اوسه پورې نه دی گرفتار کړی شوی. د چارواکو وینا دا شپک کسانو د مشال خان په وجنه کې گواهی هم ورکړی ده او څلور ملزمانو خپل جرم هم منلی دی. په دې ملزمانو کې یو طالب علم عمران علی عدالت ته ویلی وو هغوی په مشال باندې ډزې کړې وې. په دې مقدمه کې په ورستو کې درې کسان نور گرفتار کړي شوي وو او په هغو کې یو د مردان ضلع د سرکاري کالج استاد هم شامل دی. د سیول سوسایټي او انساني حقونو دپاره آواز اوچتونکي د سوابې ضلع لایب یوسف زیوایی باید چې پښتانه په ګڼ تعداد کې په دغه سلویختۍ کې شرکت وکړي او د خپلو حقونو دپاره آواز اوچت کړي. دوی زیاتوي په دغه سلویختۍ کې به د ښځو یو ګڼ تعداد هم موجود وي.
دا زموږ ټول فرض دی چې موږ په دې ورځ باندې یووالي وکړو، موږ دا خپل غم شریک کړو او موږ انصاف غواړو د خپل دغه لپاره چې آینده لپاره داسې ګامونه څوک پورته نه کړي، داسې قتلونه څوک ونه کړي، او زموږ داسې ځوانان چې هغه زموږ سرمایه ده، زموږ د پښتون قوم او په مستقبل کې زموږ لیډرشپ دی، هغه بیا څوک ونه وجي. او که څوک فرض کړي داسې سوچ کړي چې هغه دا موږ په دې طریقې باندې دا سلوستي چې کوم دی یا دا ختم موږ وکړو چې د خلکو ته پته ولګي ټول پښتانه رایوځي شي، چې اوس پښتانه را بیدار شوي دي او دا قسمه کارونه چې کوم دي سره روان دي په دې ځمکه باندې په دې خاوره باندې دا دې نور مزید بند شي.
یاد دی د مشال خان د وجنې د مقدمې دویم چالان ستر عدالت سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی دی او د دریم چالان لپاره د پلټنې ټیم ته درې هفتې ورکړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزیر جیم میتیس اوسوس په ډنمارک کې د دولت اسلامیه خلاف د جوړ فوجي عالمی اتحاد د ملکونو خپلو همسنګو سره یو غونډه وکړله او داعش له دماتې ورکولو په لارو چاروي غور وکړو. د غونډې وروستو ښاغلي میتیس یوې اخباري غونډې ته وویل چې موږ د داعش خلاف جنگ نور تیزو او دا وخت چې کوم خلک د داعش په ظالمانه قبضه کې دي دا تینه آزادول غواړو. دینه علاوه د خپل دې دشمن د ویرو ترهونه یورپ او نورې سیمې هم خلاصول غواړو. د ډنمارک د دفاع وزیر کلاډ فریډریکسن وویل چې داعش له ماتې ورکول د ډنمارک په نیز د هر څه نه زیات اهم کار دی. د د داعش خلاف جاری مهم کې د امداد کولو لپاره د خپل ملک د دفاعي بجټ زیاتولو اعلان هم وکړو. داعش په عراق او شام کې خپل ولقه کې د نیمو سیمو نه لاس وینځلی دی. دغه شان افغانستان کې د دشمن دریو کې دوه برخې طاقت ختم شوی دی. دین علاوه د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی افغانستان کې د داعش د خراسان د امیر د شیخ عبدالحسیب د مرگ اعلان هم کړی دی. د امریکې د دفاع وزیر میتیس اوی د خراسان د امیر مرگ په داعش بل یو لوی غزار دی. د دفاع وزیر ښاغلی میتیس دا خبرداری هم ورکړی دی چې د دولت اسلامیه خلاف چې په کوم میدان جنگ کې مهم روان دی دغلته دا وخت نور ډیر بی ګناه خلک هم پراته دي. کله کله داسې هم کیږي چې د داعش غوندې د ظالمو خلکو د لاسه خلک په زور د جنگ په علاقه کې رئیسار کړی شوي وي. موږ د دغو بی ګناه خلکو د کړمو سمولو او د دوی د مشکلاتو د راکمولو خپل پوره وس چارکو چې دا شان دوی نه څه قسمه مرګ جوبله ونشي. د دفاع وزیر ښاغلی میتیس د خپل تقریر په اخیر کې وی یو ځل چې داعش د منځه وځي بیا به د سر دوباره تعمیر عمل شروع کولی شي چې دا شان بل ترهګر ګوند چرته د دولت اسلامیه ځای ونیسي. خو دلته سوال اوس دا دی چې دا کار به څنګه کیږي. د دې سوال حتمی جواب دا دی چې موږ به د سرکاري ادارو کارونه بحال کوو او دا کار صرف په شریکه د کار کولو په ذریعه ممکن او عملی کیدی شي. ښاغلی میتیس دا هم وویل چې داعش د خلکو ډیر لوی نقصان کړی دی. همدغه سبب دی چې امریکا به داعش خپلو جرړو خورولو ته نه پرېږدي او چرته هم چې وي امریکې خپلو اتحادیانو سره داعش له د ماتې ورکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.